السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې په کابل کې د نن ورځې د خونړۍ چودنې په اړه وروستي جزئیات اوري د غرس د کابل د چودنې په اړه د افغانستان د حکومت پاکستان د علماو د شورا او د بلابلو اړخونو عکس العملونه هم در اورو نننۍ په خبرونو کې راغلی چې تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوه محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پکې دا ګوند مشر په درزدن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې رحمت افغان وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په ننني حمله کې څه باندې 300 شل تنه ټپیان شوي او تنه وژل شوي د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلعه زال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې او په کونړ کې ولس طالبان وژل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې لننۍ انتحاري او ډلیزې حملې څخه 320 تنه ټپیان او مړي د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي دي له دغه وزارت څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د وژل شویو او ټپیانو زیاته برخه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حملې له پایته رسېدو وروسته سمدستي د پیښې ځای ته ولاړ حمله یې بوزدلانه وبلله او د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکی ښکاره کړه د حملې هدف چې نن سهار 9 بجې په یو موټر بمی حملې سره پیل شوه د لومړی حوزې اړوند د پلی محمد خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست وو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او امنیتي ځواکونو ته د درنې مرژوبې د اړولو ادعا کړې ده د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلعه زال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده د کندوز امنیه قمندان محمد قاسم جنگل باغ نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نیولې وه خو نن سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي ښاغلي جنگل باغ زیاته کړه چې په دغه جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 ټپیان دي چې په وژل شویو کې د ملا خیر محمد په نامو د دوی مهم قمندان هم شامل ده وسلوالو طالبانو په دغه تر اوسه څه نه دي ویلي د پکتیکا چارواکي وایي هغه موټر یې نیولی چې کابل ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره 130 بوجي امونیم نایترایت انتقالول د پکتیکا د والي له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي وسلوالو غوښتل چې دا چاودیدونکي مواد د لرګیو په یوه لارۍ کې کابل ته انتقال کړي چې ونیول شول وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې له قضیې سره په تړاو دوه تنه نیول شوي په لوري ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته دا مرژوب نن سهار هغه مهال واوښته چې د نړۍ ولسوالۍ په امنیتي پوستې پراخه حمله وکړه تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکاري واوري
د پاکستان چارواکي وای په خیبر پښتونخوا یالت کې پر یو محکمه او د یوې حکومتي ودانې په بمی چاودنه کې شاوخوا 12 کسان ټپیان شوي دي پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیه په اداره شوی چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور څخه لیرې ده د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکي د پېښه ځای ته په پښو ورغلي او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې د ویلي چې لټپیانو څخه د درو حالت ډیر خراب دی تر اوسه د دې حمله په کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې دغه حمله له هغه یو ورځ وروسته سوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دریځو پر وړاندې پراخ عملیات پای ته ورسېدل د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوه محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله پر دغه کړی تور دی چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ذهني ټکان وخوړ او په پایله کې پر یو شمیر پولیسو بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول کله چې د یوې بډایه کورنۍ د غړو لخوا یې زامن ځورول کېدل. ځایي اوسیدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوه مهمه کورنۍ تور پورې کړ چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیان یې په زوره جنسي عملونو ته اړ ایستلي وو او ویډیوګانې ځین جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا یې د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. له دغه پیښې وروسته تیره میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې یې د کوچنیانو جنسي ځورونه یا جنسي تیری جنایت وبلل سو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان وو چې مجرم وپېژندل سول او په دغه قضیه کې په عمر بند محکوم سول. حسین عامر د یادې سوې مهمې کورنۍ غړی دی او فیضان مجید یې ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو د کنګل له لرې کېدو سره یې یوازې 3 میلیارد ډالر ګټه لاسته راوړې دي. د امریکا د حکومت جمهور غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شویو شتمنیو به زشتې ډېرې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشرۍ ته کاندید ځینو کسانو 1.55 میلیارد ډالر یادولې. کیری ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه اټکل له مخې د پیسو دغه شمیر 55 میلیارد ډالر و خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. کری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي ترلاسه کړې چې د بندیز له ایسته کېدو سره یې تمه درلوده. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. پر لورډس باخمن تور دی چې په ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي یې حیوانان او کثافات بللي او په دې سره یې د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. محکمه وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې دغه 43 کلن کس تر 15 کاله په بند محکومېدای سي. په ګیدا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتنې په اړه پالیسي مخالفت کوي چې له مخې یې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي جرمني ته تیر کال ولاړل. په جرمني کې د دغې ډلې په لاریونو کې زرګونه پلویان برخه اخلي او دا تحریک په 2014 کال کې له پیلېدو وروسته یو شمیر نورو هیوادونو ته هم پراخ سوی دی. د پګیدا لاریونونه له مخالفو لاریونو سره مخامخ سوي دي. د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 ته رسېدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په مقیاس 0.8 درجې ښودل سوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزاوه. په دې زلزله کې زرګونه کسان ټپیان سوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو سوي شمیر شایي زیات سي ځکه چې د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر ړنګو شویو کورونو او ودانیو لاندې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا دا په وروستیو 8 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخته زلزله بللې ده. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتینې امریکا له 2 هیوادونو څخه مرستندویه ټیمونه اکوادور ته رسېدلي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل چارواکي او روغتي مسؤلان وایي چې د کابل په نننۍ حمله کې لسګونه کسان مړه او سلګونه ټپیان شوي دي. په روانه خبرونه کې د دې حملې پر وړاندې عکس العملونه هم اوري او د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. دا هم اوري چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو او القاعده ترمنځ د نږدېوالي په باب یو شمیر کتونکي اندېښنه څرګندوي او وایي چې نړیوال باید په دې مسأله کې مداخله وکړي.
تحدید باید مشترک وګڼل شي. افغانستان او نړیوالو کنه نو بیا نړیوالو ټولنې حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د دوو مثبتو پېښو له منځه کېدو وروسته خلک اندېښمن شوي چې هسې نه د دوی بچي هم په دې ناروغۍ اخته شي.
په مرکز کې یوازې ترسره کېږي. په ولسوالۍ کې کېږي، په بازار خوشه علاقو کې کېږي، خو سیمو ته اوسه پورې نه دي تللي.
د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې یا ایسا د کسب و کار لپاره ابتکار په نامه یو مرکز پرانست. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکي اونس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د کابل د ننۍ حملې په اړه که څه هم چې تر اوسه پورې بشپړ جزئیات او د قربانیانو او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو روغتیایي مسؤلان وایي چې سلګونه کسان په دې حمله کې ټپیان دي او ګڼ شمېر مړه دي چې اکثریت یې ملکی وګړي دي. همداشېبه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لګیا کې دی. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات دوستانو سره شریک کړئ.
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سهار 9 بجې د کابل په پل محمود خان سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست یوه انتحاري حمله شوه چې چاودیدونکي مواد په یو لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د کابل د امنیه قومندانۍ وایي چې په پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته پر ریاست د نن ورځې په 14 کې 28 تنه وژل شوي او 133 نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د عملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په قربانیانو کې نظامیان، ملکیان، ښځې او ماشومان شامل دي.
ساعت 9 بجې یک موټر بم انتحاری کیج انفجار میکنه در جوار ازی قرارگاه نظامی هم بودن که دیوار قرارگاه نظامی چپه میشن و در مجموع 182 نفر ما مجروحین داریم و در مجموع 28 نفر شهید داریم که در 28 نفر شهیدم شامل زیاد شامل ملکی و سیاسر و طفلم در بین زخمی و شهید است.
دغه شان شیبه مخکې چې د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا کومه اعلامیه خپره شوې، په هغې کې د ټپیانو شمیر 320 تنه ښودل شوی دی او دوی ویلي چې یوازې د کمپ بل امبولانس لخوا چې کوم وژل شوي کسان انتقال شوي روغتون ته 8 کسه ښودل شوي دي. یوازې تر همدې وروسته د څه وخت لپاره د وسلوال مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه وه چې اوس ویل کېږي په پوره ډول سیمه تصفیه شوې ده او امنیتي وزیر ټول د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د پیښې ځای ته ورغلی او هلته یې د حملې د غندلو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي کړې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د یادونه ده چې دا ارقام وروستي نه دي او ساعت وروسته به د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارت چارواکي په دې اړه په یو خبري کنفرانس کې معلومات ورکړي. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د کابل د نن ورځې د حملې د ورسي جزئیاتو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د کابل نننۍ انتحاري او ډلیزي حملې د افغانستان د علماو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو او د بشري حقونو د سازمانونو توند عکس العملونه پارولې دي. د پاکستان د حکومت په ګډون د افغانستان د علماو شورا، جمهوري ریاست، د افغانستان اجرایه ریاست، د بشري حقونو سازمان، عام وګړي او نورې بیلابیلې ادارې دا پیښه پکلک ټکو غندي. د حمله هدف چې نن سهار 9 بجې په یو موټر بم حمله سره پیل شو، د لومړي حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاستو. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د کابل د نن سهار انتحاري او ډله ییزه حمله چې سلګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولې، د بیلابیلو چارواکو او ادارو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د علماو شورا غړي د حمله د مسلمان وژنې هڅه بولي او په کلکو ټکو سره یې غندي. د دې شورا غړي شفیع الله نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خبرو له لارې باید له حکومت سره خپلې ستونزې حل کړي.
دا ډېر ناوړی عمل د کابل منځ راغلی دی. دا مونږ په کلکو ټکو غندو. زمونږ پیغام ټول دغه اطرافو ته دا دی چې ورور وژنې او د مسلمان وژنې خلاص واخلي او د مذاکراتو له لارې خپل مشکلات رفع کړي. دا به د ملت لپاره به خیر وي.
دغه انتحاري حمله نن سهار د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست سره وشوه. که څه هم د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حملې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 28 کسانو وژل او 133 نورې ټپیان کړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې 328 ټپیان او 2 جسدونه د کابل امبولانسونو په وسیله روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د دې خونړۍ حملې د غندلو ترڅنګ وایي چې دا ډول پیښې به له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو او خلکو اراده کمزورې نه کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان اجرایه ریاست به بیا وایي دغه ډول بریدونه چې ډېری قربانیان یې ولسي وګړي دي په ډاګه کوي چې وسلوال له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې له دې لارې خپل حضور وښيي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره ټینګار کړی چې د دغو حملو د عاملانو د پیدا کولو لپاره به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د کابل ښار د نن ورځې د حملې په غبرګون کې ویلي چې له دې حملې څرګندېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په لارښوونې دا ډول کړنې کوي او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیڅ ډول استقلالیت نه لري. پاکستان هم د کابل نننۍ حمله غندلې او په حملې کې د وژل شویو او ټپیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. عام وګړي هم د کابل ښار نننۍ حمله په سختو الفاظو غندي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تمام شهر ما وحشت زده شده و هیچ کس دیده نمیشه. صرف نظامی است
ټول ښار وحشت ځپلی. هیڅوک نه ښکاري پرته له پوځي کسانو څخه. دا ډول حملې په کلکه غندو. دا د اسلام ضد عمل دی. دوی د اسلام له نوم نه غلطه استفاده کوي.
نام اسلام سو استفاده میکنه.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر بیا د دې حملې په عکس العمل کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له انسان وژنې لاس واخلي او له سیاسي لارو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
زمنګ پیغام مخالفینو ته ټولو هغه تروریستانو ته چې هغه دغه شوم عمل تر سره کوي هغه ته زمنګ پیغام ده چې یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پښتنه درنه کیږي او په دغه لار باندې دوی خپل شوم مخ او اهداف ته هیڅ کله نشته رسیدل په دغه شکل باندې او پر زید دي چې دوی په هیواد کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي. دغه شوم عملونو دی وجه نه دوی د خلکو نفرت د ځان سره پیدا کولای شي او دوی باید جګړې نه لاس واخلي.
نموړي همدارنګه پر افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي د افغانانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي سره له دې چې د دغو وسلوالو مخالفانو مرکزونه معلوم دي خو بیا هم ملګري ملتونه او افغان حکومت نه دي توانېدلی چې په دې برخه کې اقدام وکړي. ناجیه صاحبه، ازادي رادیو، کابل.
د ناجیه صاحبې په ریپورت کې مو د کابل د نننۍ انتحاري او ډلیزې حملې په باب د ملګرو ملتونو علماو شورا او د غرض د بشري حقونو او عامو خلکو عکس العملونه واوریدل. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غړه اخیستی دی او داسې بریدونه د سولې پر هڅو څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې چې له داسې بریدونو طالبان څه سیاسي ګټه ترلاسه کولی شي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي
طالبانو هم د اوس د جنگ په ډګر کې په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو ځواکونو نه شکست خوړلی ده او هلته د هغې لپاره چې د خپلو قوا او مورال زیات کړي په کابل کې دننه یا مثلا ښارونو په منځ کې دغسې بریدونه کوي تر څو هغوی ته وښيي چې موږ اتا کولی شو د جنګ مو ښارونو ته هم ننه ایستو او دننه ښارونو کې موږ دا حکومت ورخطا کړ. دا خو دننه د دوی د خپلو سپوپو په خاطر د مراد د جګول له خاطر دغه یوه ګټه ورته رسولی شي. پس نور په سیاسي ډګر کې د دوی ګټه ده چې د افغانستان حکومت ضعیف وښيي چې کولای نه شي چې امنیت ونیسي او طالبان قوي دي او دنیا ته وښيي چې دا طالبان هر څومره ضعیف او سیاسي څومره وځي په سیاسي هغوی کولای شي ارقام اهداف کولای شي تر برید لاندې ونیسي او حکومت دی د کابل حکومت ورخطا کی او بل اخره د خلکو فشارونه په حکومت راشي.
خلیل صاحب، لدا سه حملو سره حکومتي ځواکونه هم له سیاسي پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي چې څنګه چاودیدونکي مواد د کابل ښار ته داخلي شي او مخې نشینه ول کېدی.
واقعا هم دا اوس د نن نه چاودنې نه وروسته چې کوم غبرګون ګورو په ټولنیزو رسنیو کې خلک واقعا په امنیتي ځواکونو باندې نیوکه کوي، خصوصا کشفي ارګانونو باندې چې دوی ولې نشي کولای د کابل کمربندونه ټینګ کړي او دغه چاودیدونکي مواد کابل ته انتقالي او دوی ټول ورته ګوري او ډېر سخت امنیت نه طالبان را تیریږي او بل اخر له چاودنه کوي. نو طبعا امنیتي ځواکونه خصوصا کشپور ګاونونه په دې کې مسؤول دي، حداقل کار رقم ته دا مسؤول دي. خلکو د ځان ساتل او د ښارونو امنیت د دوی وظیفه ده، دنده ده. خو دا چې تروریستي بریدونه معمولا په ډېرو کلکو امنیتي حاکم امکان لري چې رامنځته شي. نو دلته دا د امنیت امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی چیلنج دی. دوی باید حداقل په خپلو ستراتیژیو کې په خپلو امنیتي برنامو کې تغییرات راولي او هغه امنیتي ریفورم ته ډېر سخت ضرورت ده په دې ټولنه کې. دې نه معلومیږي چې موږ مسلکي خلک په امنیتي ارګانونو کې کم لرو او دې باندې حکومت هم اعتراف کوي، نړیواله ټولنه اعتراف کوي، خلک هم عملا ویني چې موږ امنیتي ارګانونه هغه رقم اصلاحات پکې نه دي راغلي څومره توقع کېږي. له هره برخه د تجهیزات او ځینې نور مسایل به ورسره وي، خو هغه مسلکي خلک او کار کول او قوي اراده او دا مسایل غواړي. نو دې ته حکومت به جدي رسیدګي وکړي، خصوصا دغسې بریدونه وروسته هغه کسانو چې غفلت کړی ده حداقل هغو ته سزا ورکړي.
خلیل صاحب، د بېلابېلو راپورونو له مخې د دې حملې اکثر قربانیان ملکیان دي، نو دغه ډول حملې د سولې په خبرو څه تاثیر کوي؟
عملا خو اوس سولې خبرې نشته، ده جنګ روان ده. جنګ کې موږ بیا هم منسو کولی چې سولې مثلا هیر کړو، یا مثلا د طالبانو دغه واقعیت چې په افغانستان کې د یو پوځي باغي قوت په توګه موجود ده، دا نسو نظر انداز کولی. نو طبعا په یو شکل نه یو شکل سولې ته ورځ کېني سره، خو دوی معمولا د دې لپاره دغه حملې کوي چې تر څو په مذاکراتو کې وښيي چې دوی زیات نه زیات امتیازات ترلاسه کړي او وښيي چې ډېر قوي دي. په دې خاطر دغه بریدونه کوي. نو طبعا مذاکراتو باندې دغه اثر کولی شي چې اوس عامه ذهنیت خلکو ذهنیت د طالبانو په وړاندې بدیږي. طبعا کله چې حکومت اوس غواړي په داسې وخت کې طالبانو سره په دغسې یو طرفات نه وروسته طالبانو سره د سولې خبرې بیا له سره نیسي، نو طبعا دلته په داخل کې دننه فشارونو سره مخ کېږي او له غټو چیلنجونو سره مخ کېږي، او هغوی شاید حکومت باندې فشار راوسي. دا ډله اصلاح کېدونکې نه ده او نه ورسره سولې امکان لري. او نو په دغه شکل باندې د سولې هغه طرفدار کوم قوتونه چې په حکومت یا په دننه په نظام کې دي، هغوی ممکن له دې بریدونو نه ډېر ضرر وکړي او په هغه سجرات سره په اسانۍ او ډېر ژر
په کابل کې د نننې برید مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی. آیا دا برید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو تاثیر کولی شي، او که څنګه؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه خوشحال خلیل څرګندونې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو له موندل کېدو وروسته خلک اندېښمن شوي چې حسینه د دوی بچي هم په دې ناروغۍ اخته شي. دوی پړه د واکسینونو پر مسؤلانه اچوي چې په مقرریو کې له اړیکو او وسطو څخه کار اخلي، او ځکه د دوی په وینا ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. د عامې روغتیا مسؤلي چارواکي هم مني چې زرګونه ماشومان په کمپاینونو کې له واکسین څخه پاتې کیږي. روح الله انوري پی رپورټ لري.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د واکسینو په برخه کې مسؤولو کسانو له یوې خوا خپل خپلوان په دندو ګمارلي او له بل لوري چې کومې پیسې د کمپاینونو په نومونو راځي هغه په شخصي جیبونو کې اچول کیږي. همدا لامل دی چې په هر کمپاین کې په زرګونو ماشومان له واکسینو پاتې کیږي، او په وجه دوه مثبتې پیښې په کونړ کې موندل شوي او د نورو د پیدا کېدو ویره هم شته دی. د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډیری وختونه په ولایت کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاینونو په اړه غونډې کیږي. د هر کمپاین په پیل کې یو څو معلوم ماشومان د ولایت مقام ته راوستل شي، هغو ماشومانو ته واکسین خلو کې واچول شي، خو دغه کمپاینونه یوازې د ولایت او ولسوالیو مرکزونو پورې محدود پاتې کیږي.
نوم مې سپیولیا د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. په مرکز کې یوازې تر سره کیږي، په ولسوالۍ کې کیږي، په بازار خوشا علاقو کې کیږي، خو سیمو ته اوسه پورې نه دي تللي. او په شلتن ولسوالۍ کې تقریبا د څلورم پنځم کال دی چې واکسین نه دي تر سره شوی.
زما حسین د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کونړ په امنو ساحو کې واکسین تر سره کیږي، خو په اکثر نه امنو ساحو کې ماشومانو ته واکسین نه ورکول کیږي. د شلتن ولسوالۍ یو فراخه ساحه لري او زیات نفوس هم پکې اوسیږي. د تیرو څو کارو را پدې خو واکسین پکې نه ترسره کیږي. همدا علت دی چې په روان کال کې دوه مثبتې پیښې پیدا شوې. موږ یریږو چې نور ماشومان به هم په دغه مرض اخته شي.
دوی وایي د واکسینو ولایتي مسؤلینو ټول خپل خپلوان له ځانونو راټول کړي او کومې پیسې چې د واکسینو د کمپاینونو د خطر سره کولو دپاره راځي هغه شخصي جیبونو ته ځي.
مشران خلک چې دغه ټول خور خوری او دغه خلک یې د ځان سره نیولي دي، او کومو پیسو چې په د واکسینو په نوم باندې راځي هغه ټول شخصي جیبونو ته ځي. همدغو مشرانو د خوانه په جیبونو کې ایښودل کیږي او کارونه پې نه ترسره کیږي.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته ومنله چې له یوې خوا د فلج ناروغۍ د ضررونو او د واکسینو د فایدو په اړه د عامه پوهونې پروګرامونه کمزوري دي او له بل پلوه د واکسینو مخالفینو خپلو تبلیغاتو ته زور ورکړی دی.
په 2016 کال کې لومړۍ پیښه هم په کونړ کې وه او درېیمه پیښه هم په کونړ کې پیدا شوې ده. تقریبا په 18 ولسوالیو کې موږ د ستونزو سره مخامخ یو چې هلته د وسلوالو موجودیت د خلکو ناګاهي او همدارنګه مختلف د تبلیغاتو پاڼې چې د واکسینو په وړاندې بعضې خلک د خی خپروي دا ټول هغه لامنونه دي چې زموږ په مختلفو ساحو کې په دغه ولسوالیو کې کلیو بانډو کې زموږ یو تعداد ماشومان چې تقریبا مجموعي تعداد تر دې دمه 9411 ماشومان کېږي دوی د واکسین د پوښښ نه پاتې دي.
پوښتنه دا پیدا کېږي چې حکومت او نړیواله ټولنه د ډېر زور او امکاناتو درلودو سره بیا هم په دې بریالي نه شو چې په ټولو ساحو کې د واکسینو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې طالبانو له القاعده سره روابط زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د القاعده او طالبانو روابط څومره ټینګ شوي؟ آیا دا خبره به د افغانستان امنیت ته تر مخکې زیات خطر پیښ نه کړي؟ ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا د طالبانو او القاعده نږدې روابط به امریکا اړ باسي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پرېښودلو له سره غور وکړي؟
کچیر نوی جنرال په دې باندې دا فکر وي ته شاید په راتلونکي وخت کې خپل اسسمنت یا خپل تحلیل واشنگتن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې ورزم شي او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دا غسی وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم خو خبر نه دی هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخیرو کې زیاتیږي. که تاسو وګورئ دا پخوا ډېر پر کلو باندو او په طالبانو پورې محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره احساسات شو دي. مګر اوس دا قرار داسې ښکاري لکه کابل ته چې رسیږي او هغه پخوانی سیاست مداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی اوس یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا به په افغانستان کې خپله یو سیاسي مشکلاتو ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپله څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې کته شو ګوري افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډېر وشوي او بالخصوص نړیوالې وشوي یا سیمهییز وشوي د افغانستان د جغرافیې څخه د باندې وشوي چې څو پورې دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. که چیرې دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي او یوازې هوی چې د افغان طالبانو مشکل دی او د افغان دولت سره دي دواړه خواوو کې افغانان دي نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي کې؟ یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو کې، نو بیا نړیوالو ټولنی حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان یې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی که موږ بهرني ځواکونه بیخي نظر انداز کړو
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته او ایمن الزواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او هغه مرس فعال نه ده چې دوی عملې او دغه کې او خپل موجودیت یې ښکاره کړل شي. نو کله چې دایش راپورته شو اکثره غړي په افغانستان کې مهاته دوی واوښتل او دایش ته نو کله چې دغه دا مسله راپورته شو القاعده دلته ځان ته ډیر غټ تهدید احساس کوي او دوی په 2014 په اخره کې د دوی خپل دغه نوی برانچ چې مثلا د هند نیمه کاره یا انډین سب کانټیننټ په نامه باندې القاعده انډین سب کانټیننټ په دغه کې دوی دا اعلان کړل چې موږ به خپل فعالیتونه بیا دلته ډېره وو. نو دوی یو محلي ملګري یا انډیوال ته ضرورت درلودی چې هغه بهترین طالبانو په دې خاطر چې طالبانو داعش یو دښمن باله نو دا یو مشترک دښمن شو په دغه خاطر باندې د دوی دغه اړیکې لا هم څنګه سوې. مګر زه فکر کوم په القاعده کې هغه د توان نه دی پاتې لکه په خوا چې و چې بل خصوص طالبانو سره مالی کومک کول او یا به په ځینو ځایو کې هغه ایڈوانس ٹریننگ مسائل اور برابر والا نو اس فکر کوم دا القاعده ڈیپینڈنٹ پر طالبان باندې ډیر دی نسبت طالبان ضرورت و القاعده
د القاعده او طالبانو ترمنځ نږدېوالی او د افغانستان پر امنیت د هغې د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو څرګندونې واورېدلې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نننۍ انتحاري او ډله ییزې حملې څخه 308 تنه ټپیان او 9 مړي د کابل ښار بېلابېلو روغتونو ته انتقال شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه موټر نیولی چې کابل ته یې د ورانکارو فعالیتونو لپاره 130 بوجۍ امونیم نایټریټ انتقالول. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ناړۍ ولسوالۍ کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلیزال ولسوالۍ یې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمي چاودنه کې شاوخوا 11 کسان ټپیان شوي دي. د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو د کنګل له لرې کېدو سره یوازې 3 میلیارد ډالر ګټه لاسته راوړې ده. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او د ایکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 ته رسېدلی.
وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو تر هغې مخکې دا رپورټ. د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې د کسب و کار لپاره ابتکار په نامه یو مرکز پرانست. د دې رپورټ جزئیات له اقتصادي خبرونو وروسته. مرزي احمد اقتصادي خبرونه لري.
په کابل کې نن د افغان ترک درې ورځنۍ نړیوال نندارتون د ترکی سوداګرو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په همکارۍ پرانیستل شو. د سوداګرۍ او صنایع خونې د لاسي صنایع د پراختیا او د صادراتو د برخې مشر میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او ترکی یو شمېر شرکتونه خپل بیلابیل محصولات په شپېتو غرفو کې نندارې ته ایښي. پوپل د افغان او ترکی سوداګرو لخوا د دوه اړخیزو نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د پانګونې لپاره
دغه نمایشګان د تجارت افغانستان او ترکیې دپاره ډېر خلاصونه دي او متوجه سره افغانستان کوشش کوي چې دغه د سرمایه ګذاري لپاره ډېر ښه زمینه ایجاد کېږي او موږ متوجه سره افغانستان غواړو چې جذب سرمایه ګذاري خارجي په افغانستان کې ډېر شي او موږ غواړو چې سرمایه ګذاران خارجي دلته راشي او دلته سرمایه ګذاري وکړي.
په دې نندارتون کې بېلابېل ساختماني مواد، زراعتي ماشینونه، خوراکي مواد، جامې، د کور او دفترونو فرنیچر نندارې ته ایښودل شوي. د جوزجان د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د بریښنا د سب سټیشن د پروژو دوه قراردادونه له یوې هندي او ترکی کمپنۍ سره لاسلیک شوي دي. د اقتصاد ریاست مشر سید حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د بریښنا د لیږد مقدماتي، تخنیکی او ساختماني کارونه روان او تر راتلونکو درې کلونو پورې به د جوزجان وګړي بریښنا ولري. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې به سبان د 5000 کسان له دغه بریښنا څخه ګټه پورته کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
تاسی زمون غاگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا منزنه چا پا 1206 نوی پا طول افغانستان او طول سیمه که اوری دل شای. آیسا یا دا افغانستان دا پانگی اچون ملاتر اداری دا کسبوکار لپار ابتکار پا نامی و مرکز پرانست. دا دی داری مسئولان و دا دوشنبه پروس پا کابل که دیاد مرکز دا پرانستانو پر محال ویل چه پا دی مرکز که بها غزوانان دا طول او فالت به پیل شی چه دا اقتصاد و تجارت دا پراختیا لپار نوی مفکوری او نوی ترهی ولری. تفصیل لخن محمد سینس خورو.
ایسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې
د هیواد د چټک اقتصادي ودې او سوداګریزي پراختیا لپاره پکار ده چې په دې برخه کې د هیواد مسلکي او مبتکر ځوانان وهڅول شي چې په خپلو تولیداتو د هیواد له اقتصادي او تجارتي پراختیا سره مرسته وکړي. د دې ادارې مسؤول قربان حق جو دا خبره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کسب و کار لپاره ابتکار په نامه د یو نوي مرکز د پرانستلو پر مهال وکړه. خاغلی حق جو وویل هر هغه ځوان چې له اقتصاد او تجارت سره مینه لري کولی شي چې خپلې طرحې او ابتکارات له دوی سره شریک کړي څو مشورتي تخنیکي او مالی مرستې ورته جلب شي.
ابتکار، خلاقیت و نوآوری که متکی بر نیازمندی روز
با. ابتکار او خلاقیت چې د ورځې له اړتیاو سره سم وي د ملي اقتصادي ودې د دوام ښکارندویي کوي. موږ دغو مبتکرو ځوانانو ته دا زمینه برابروو چې د دوی تولیدات او صنایع نشر او خلک پرې خبر کړو. دوی ته به په نندارتونونو او کنفرانسونو کې د ګډون حق ورکړو. موږ د دوی د فکر د تجارتي کولو لپاره له دوی سره مرسته کوو.
خاغلی حق جو وویل د دې مرکز د فعالیتونو لپاره په سګنۍ بودیجه کې 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. د دا هم وویل د هیواد اقتصادي وضعیت په ښه حالت کې نه دی. هر کال شاوخوا 400,000 نوي ځوانان مارکیټ ته راوځي خو د کار د نشتوالي له امله د بیکارۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د دا هم وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره دولت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې په ګډه سره عمل وکړي. د جوړې ناستې په ترڅ کې یو شمېر مبتکرو ځوانانو د دوی برېښنایي صنایع نندارې ته ایښې وې. په دې صنایعو کې برېښنایي دروازې تر ځمکې لاندې د فلزاتو د موندلو ماشینونه، لفټونه، د برېښنایي لوازمو د ترمیم ماشینونه او داسې نور تولیدات شامل وو. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون له آزادي راډیو سره په خبرو کې د مبتکرو ځوانانو لپاره د دې مرکز جوړېدل وستایل خو تاکید وکړ چې د تجارت پر روان نړیوال رقابت کې افغان ځوانان په دې برخه کې د حکومت لازمو مرستو ته ضرورت لري.
افغانستان باید ظرفیت او پتانسیل هایی که مردم افغانستان
هغه ظرفیتونه او توانایانی چې د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې لري باید ملاتړ وسي. پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ځوانان باید داسې وروزي چې په هیواد کې دننه او بهر کار عمومي. که د دې مرکز له فعالانو سره مرسته وشي دوی کولی سي چې راتلونکي ته امیدوار وي.
په خاطر دې هم ځینو افغان ځوانانو په ډېرو ساده او لږو امکاناتو برېښنایي دروازې، موټر، الوتکه، واټر پمپ، د برېښنا د تولید وسایل او داسې نور څه جوړ کړي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د یو بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاري عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي دی د ستونزه لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د دې ستونزه به واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د دې ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم مې قاري عبدالحبیب رضازاده، تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړې وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې دا زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي، هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه گوناگون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي ریاست سرپرستی ده او زه موږ نه شو کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکله حل کړو، د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته م نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، حاصل یې نه دي اخیستي او کار ته م نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دی ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې ما زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه موږ ځواب واورو چې موږ خوشحاله کېږو. موږ خو د شورای په وخت موږ معلوله شوي وو، ملکي معلوله یو موږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې موږ معلوله یو، خو زه په دولس تقریبا په همدغه کال چې مخکنی کال و څلور نویم کال ما دغه ورقه جوړ کړ چې متاسفانه ما ته مشکلات پېښته، تر اوسه پورې په جنجال کې اخته یم. موږ
خالي صاحب ولې له دې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی؟
مخکې خو بس داسې مصروفیتونه و، ما داسې ویلي وای هلته و مدرسې کوم، بس مصروف هم وړه وم، زه نه پوهېدلم چې دلته دولت ما ته مثلا امتیازات ورکوي، ما ته معاشونه به درکوي، داسې خدمتونه کړي، زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ، دغه ورقه ما جوړ کړه، یو کال مخکې ریاست ته یې ورکړه. ریاست اوس اقدام نه کوي، وایي زه مشکلات لرم، وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي، د سرپرست له طرفه اداره کېږي، وایي زه نشم کولی، هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی، وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی، یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته، بېرته شکمش ته راځم، بیا تخار ته ځم، هسې بې ځوابه پاتې کېږم، ناهیلي کول ته راځم.
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما خواهش دا ده، زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ، وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي، چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی. بس همدومره پوه شم چې مشکل چېرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم، یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي، یو وارې وایي چې بس مشکل وزارت له طرفه دی، بل وارې وایي موږ خپله مشکلات لرو، نوروز نه بعد ما ته زنګ ووهه یا ما سره اړیکه ونیسه، تا ته احوال درکوم. بس هسې اپله دې پله خبرې کوي، ځواب نه دی معلوم.
د انصاف په لټه کې
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله. د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریکه کړه. ښاغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل:
علامه شاف تشمو کوم راځي نه کړه، باندې څو ولادت
په دې نوم او ولایت تر اوسه پورې موږ ته څوک نه دی راغلی. دا به پخوا په مرکز کې تای مراحل کېدل، خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي، بیا تر هغې وروسته موږ دوه فورمونه ورکوو چې دا فورمونه د مسؤولو ارګانونو لخوا تصدیق سي، بیا ریاست ته ځي، بیا روغتیایي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي، بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دی د همدا اوس راسي، ستونزه نشته، موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخ ته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیموو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، هغې پسې ورشبلو، هغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسې واورېدله. که تاسې هم ستونزه لرئ او غواړئ چې د اواري لار ورته ولټول شي، نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېره مو ده 0 9 2 9 3. تاسو کولی شئ یوازې د یکشنبې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف په لټه کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او خوشحالی پیله دادی. ستاسو د خوښ پروګرام د خبرونې وخت راورسید. نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروګرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو ټلیفوني پیغامونه خبرو تر پایه غوږ بنسي. درنو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو هغه ستونزې، ګیلې، پوښتنې او وړاندیزونه چې د بیلابیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤولو چارواکو غوښنو ته ورسوم. او همداراز کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکې ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پوښتنه وکړو. او که چیرې موږ په خپله وکولی سو ستاسو د پوښتنو ځواب درته پیدا کړو، نو دغه کار هرومرو ترسره کوو. نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. دا هم ستاسو را رسیدلې ټلیفوني پیغامونه.
د آزادۍ رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جیره ځمکه ګلاغا شي د یو هغه شریکوالو په 10,000 کلدارو په بدل باندې ولس نه هغه څه ده، او بیا یې 15 ځمکه یو څه منصب ته په 10,000 افغانۍ باندې خرڅه کړې ده. او اووه کاله وشو، اته کاله وشو چې موږ پیسې ورکړي، خلکو د ښځو ګاڼې خرڅې کړي، پټۍ رو کړې دي، او په ډېر تعصب سره او په ډېر تعصب سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمونږ غم نه خوري او هیڅوک د دې شاره غم نه کوي چې دې خلکو ته د خپل حق ورکړي، پیسې را ناغستې دي. او خوشي خلک ویل چې پراته دي چې نه جهاد کړی او نه عسکري کړی چې همدای کړی او راغلي پراته دي هغلته. نو هیله کوم چې زما دا پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیه قمندان صاحب دا خبره واوري او د غاصبینو پسې چې ګرځي دغه غاصبین ولې دغه نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي، ویزونه یې په لاس لري او دغه خلکو د خپل د ځمکې نه تسلیموي. نو خدای دې وکړي چې قمندان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبرې واوري او د دې خبرو یو غور وکړي. موږ ډېر بې وزلي خلک یو او ډېر دردېدلي کړېدلي خلک یو په دې وطن کښې. خو متاسفانه چې د دردېدلو کړېدلو خلکو هېڅ قدر قیمت په دې وطن کښې نه شته دی. نو هیله کوم چې زما دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې هکله باندې یو اجراات وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. وروره، موږ له پاکستانه دا یو کال کېږي چې را مهاجر له پاکستانه راغلي یو، ور هلته اوبه وړو، دلته اوس موږ ته منځکې نه راکوي، خوړ راکوي، خوړ دلته هم په اوبه وړي. یو کال هم کېږي دلته راغلي، څوک هم وروره غږ نه اوري. بس وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم ازادۍ رادیو کارکونکي اورېدونکي ته دا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بده سلامه پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دغه ده، د نوي کال نه پر دخوا ازادۍ رادیو په تهران کې په یوه صفه نه نیوله کېږي، نه په لنډو صفو، نه په منځنیو صفو. صفې بدله شوي دي. تاسو لطفا دلته ډېر اورېدونکي لري، ازادۍ صفو ته د کال نه مخکې، د نوي کال نه د مخه ازادۍ صفو ته راوګرځوئ. نه د سندرو پروګرام چې په 12 بجې باندې شروع کېږي موږ یار وو، نه له سر لخوا، نه بعدې غرمې په 1 بجې د تهران په وخت په 2 بجې باندې نیم سات راسی بیا ورکه سی په یو سبام نه پیدا کیږي نل مزګر لخوا دلته ډیر اوریدون کې لري تاسو لطفاً یو کار وکړئ خال ډیر په انتظار دی ازادۍ راډیو و به طرفه مرجع ده خال ډیر بوار په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي ماشاءالله رادیو راځي په هر صفه باندې ازادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوی ده نورو مخ نه نسم د خدای په امان
بله ګران وروره بلال خانه ستاسو خبره سمه ده د ازادۍ راډیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوی دي او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د لارې خپور کړ همدا اوس تاسو کولای شئ د ازادۍ راډیو خبرونی په دغو لنډو څپو کې واوري 1200 شپږنوي او همدارنګه 1000 شپږسونوي یا 15000 نوي کیلو هرتز په 1499 مترو کې همدارنګه تاسو کولای شئ ازادۍ راډیو د انټرنیټ د لارې هم واوري د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org ستاسو د روغتیا او بریالیتوب په هیله
السلام علیکم زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاشره په تماس کیم زه د ټولو مشرانو کدو لکې دي ک طالبان دي د ټولو څخه هیله کوم چې سوله وکړي او نور د ستړي ولس نور و نه زوري
علی السلام علیکم زه حبیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کیم السلام علیکم آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي او زما پیغام دی چې جمهور صاحب اشرف غني صاحب ته ورسیږي چې دا د ایران د بندیانو په اړه وایي معلومات تر سره کوي او د دې محاکمې ولې نه کیږي دوی د محاکمو په اړه باید د پښتنه وکړي چې د دې محاکمې باید ژر تر ژره سر ته ورسیږي او السلام
بله السلام علیکم زه محمد رفیق له کندهار ولایت څخه خبر کوم دا د انصاف په لټه چې دا رادیو ده دا پروګرام چې دی دی وای وای زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 ته دا خو دولس عدته کیږي نو دا خو چې موږ دلته وو دیره ته وای وای دا په سیستم کې نشته نو زه ستاسو هیله کوم د ازادۍ راډیو د لارې ته دا شماره موږ ته یا په میسج کې راوستي یا موږ ته سم ووایي ما په دغه انصاف په لټه کې د مایبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلوم څه وکړم چې دا د ټلیفون نمره ما ته نه جوړیږي ښه هیله ښه وخت خدای په امان
ګران ورور محمد رفیق د کندهار څخه شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمره تاسو د ازادۍ د رادیو څخه سم نه ویوریدلې او یا هم د هغه د وستلو په وخت کې کوم اشتباه سوي وي خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم لطفا یې یاداشت کړی تر ویلاندې وقفه ورسته
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفا ولیکي 0 و 2 ن ات 0 ن 0 2 3 یو ځل بیا تکرارم 0 و 2 ن ات 0 ن 0 2 3 خدای دې وکړي چې اوس دا نمبر ستاسو په خبره درته جوړه شوی وي ستاسو د کامیابی په هیله
السلام علیکم زه عبد الودود لم د هلمند د غریش ولسوالۍ سره د ازادۍ رادیو سره په تماس کې یم زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي د ټول افغانستان بندیان دي وسته د نړۍ کې ناس نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته د توجه وکړي والسلام
الو السلام علیکم د روزګان د ولایت شهید احساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمورره مو په وطن کې د ځلمنه شروع دي دوه مخه د طالبانو کمربند د طالبان د کمربند او د حکومت د کمربند ما بین شروع دا ول د ځلمنه شروع دي مخه والا چې شروع مخه خلیل لاره کې غنمان مورور او تر دې وچ کلاک دی وبو او د ګرمۍ د لاس وال په تل وچ کلاک ول دا ول د ځلمنه شروع دي مخه لاره کې رور مورور وځ په کا د وځ مورور شروع نه لاره کې دا وس مرسته چا حکومت دا ستاسو د دغه غوړو چې دا څنګه لار ما چې راکې چې مرمه چې پکا د وځو چې ورور
وطن دی ټول پاتې شي. دان سلام علیکم.
سلام علیکم. امین الله احمد کندهار سره د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ په جړې ولسوالۍ کې اوسېږو. نو دغه د خدای په خاطر دغه رقم حالت په کوم هېواد کې راغلی دی؟ دونه قدر وحشت، دونه قدر بې نزاکه چې د انسانانو سره چې کېږي، که طالب دی که حکومت دی، دا خو د دوی تخلیق نه دی، دا خو د خدای تعالی جل جلاله تخلیق دی. دا انسانان د خدای په خاطر دا جګړې پرېږدوئ، د خدای په خاطر دا جنګونه پرېږدئ. د دغه مسؤلیت څوک وایي؟ حکومت ته یې وایي، طالبه کې ته وایي. بیا په هغه ځای کې چې هغه دوی لویشتې ځای ته ورشو، لکه مځکه چې هېڅوک نه دی پاته پاتېدونکي، خامخا به ورځي په هغه ځای کې به کوم جواب خدای تعالی جل جلاله ته وایي؟ یو نه کوي به د خپل په ګریوانو کې سر کښته ورته وګورو، خپلو ځانو ته به متوجه شو. سلام علیکم.
بڑے سلام انہوں نے کہہ دیا دادا روٹا اول پر کون کوری دن کو تاولان دے کو مدا پے ہم نے نگرا رولے چاچن اور سوالے نے سب سکرے دم مل پے نگرا رولے پچھو اول سوالے کی اس نے دادا خاتون دیش نش خوار کری یہ خدا خان کو کورونا جان تا تخسیم اس میں کہ دس نو گمت ہم تو وی چھ من غم کرو غم کرو کو خوری سما وی دعا تا پر وا چھ چھ دا او وی عملیات نہ کو زمین خو ناکام دی، زمین خو اس کل نش تا رزا چھ دے ون غار دے جنگل دے کوکیا او وی عملیات شپ کو خش پش پو تو کمانڈو دے پور دے تم ختم کا نہ خلق کورن جان تا تقسیم کری اس با تا جت را وی دی خلق نو کے لانی کری او دے بل دے خلق را روان دی تین دی بس چھ من غم دے زر تر زر او کو نی کری دے سم وی چھ بس فری دی دی خلق نور نہ چار دی نور چھ او کا اخر حکومت او جاری چھ او پیسی حکومت غم نو کرے دا خدا پمان نورم دا خستہ وحنم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر خطیب یم د پاکستان د فرا ولایت د بکو اسوالی څخه. د ټول مؤمنان خاصتا افغانان څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کښېږدي او یقینا صلح وکړي. د ټول دوار ترک وسره که طالبان دي او که دولت یې باید دوی صلح سره وکړي، ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته، افغانان د جنګ نه ستړي شوي.
السلام علیکم. عرفان یم له روزګان ولایت څخه بشر غاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچونو حالاتو ته بې سارې توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان مطالعین څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم. ورور زده کندهار دی ولایت د غوارک ولسوالۍ څخه زغیزم. د حکومت په غوارک ولسوالۍ کې د یو خاصه کار نه کوي. ورور ته یو غړ سره راځي د غوارک ولسوالۍ کې وګوري کوم فائدہ دی مشرره سره لري کې یو ځای بل ځای باندې زو د خیر مشکل نه خواته ولرسو او په مو چې د کښتونو مناسبه کومه کوم وکړو. تاسو ورور لازم کړی چې کاروي د اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله لازم د غواز ورسوي د ازادي راځي سره مننه. اصله
بلې پیغام څه پته ولا غواړم. زه غواړم ژوندې باندې خبرې وکم. بلې بلې زه غواړم په ژوندې باندې خبرې وکم چې ستاسو همکاران سره بلې خبرې نه کوي.
موږ خو خبرې کوو قدر منی اوریدونکو، خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلی دی نه، ځکه چې دغه شمیره دا ازادي رادیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې تاسو دوستانو ژغ حالت ثبتیږي او موږ به هغه خبرو. خو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلئ، خپل وړاندیز او نظر څرګند کړئ، نو موږ د ازادي پر رادیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ حالت ټلیفون وکړئ. مثلا د ازادي په چپو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او ځین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړي او خپل غوښتنی پښتني نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرحه او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب ووري. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله.
قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونې پایته رانږدې کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو قدرمن اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشین د ټلیفون نمره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانیږي. نو هر کله چې تاسو کوم ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي راډیو دغه شمیرې ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خپرونې تاسو پر خدای سپارم. ښه ژوند او خوشحاله شپه درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.